خوشحال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د کوټې د حمله وروسته حال هم درکو، خو لومړی زموږ د همکار منور شانه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي ک نېشنل اکشن پلان سم عملی شوی وي د کوټې په خبر نه رامسته کیده. افغان ولس مشر په غور ولایت کې د عامو خلکو وجنه غندلې ده. امریکا او اتحادیز واکونه د شامراقه خار له داعش نه د بیانې ولولو لپاره تیاری کوي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. په کوټه کې د تیرې ورځې د وسلوال برید وروسته په بلوچستان کې درې ورځنی ویر نمانځل کیږي، او ترڅنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې سوداګرانو نن هړتال کړی دی. هلته نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل له ډېر وخت راهیسې په کورنۍ او بهرنۍ تګلاره کې د بدلون غوښتنه کوي. نوموړي وویل که نېشنل اکشن پلان سم عملي شوی وي نو دا پېښه به نه رامنځته کېده.
پچھلے چار پانچ مہینوں سے چلا رہے ہیں. مشر اسفندیار خان وائی چیز تھیرو چلورو اور پنجو میں سرائے سے چگے وم چی آواز خارجانہ بلکہ کورنئی تک لارا ہم دا سر سخد کتولو ارتیادا چې دا څرګند سي چې د بارانۍ او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی. نقصان که ختمولای نه سو، کمولای ښه سو.
د هیواد نورو سیاسي ګوندونو هم د کوټې د برید د غندنې ترڅنګ د وفاقي حکومت نه خپلو تګلارو ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوای د پاکستانی چارواکو هغه بیانونه غیر ذمہوارانه دي چې ګنې د کوټې د پولیسو په تربیتي مرکز برید له افغانستانه کنټرولې ده. نوموړی وای دغه اداوې ناسمې دي او پاکستانی چارواکي د داسې بیانونه نه ورکوي.
پاکستان دغه نه چې د یو څو شکل باندې افغانستان د سیاسي کیږي دا راښایي چې خصوصا که هغه شیدا یو شي چې خدای نه خواسته د افغانستان د دې په مسئول کسان لاس ولري دا د مسؤلیت حرکت پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخیف نه چې هغه په خام غیر مسؤول بیانات د افغانستان په مورد ورکړي هم څه غیر مسؤول د احد عقل کې د معلوماتي شي او د نه پورته د تبند سیستمي شي.
د کوټې د پولیسو په تربیتي مرکز د غبرید کې یو شپېته کسان وجل شوی او لسلو زیات جوبل شوی وو. د خیبر ایجنسۍ د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه د جمرود په غونډي سیمه کې وسلوالو د پولیسو پولیو ضد کمپاین په یوه ډله ډزې کړي چې په نتیجه کې یې یو کارکوونکی وجل شوی دی. دوی وایي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې فضل امین نومي دغه کارکوونکی د پولیو ضد کمپاین کې ډیوټي کوله. پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر وایي چې دغه پیښې نه پس امنیتي ځواکونو په غونډي کې د لټون عملیات شروع کړي دي. د دې پیښې مواری لشکر اسلام وسلوالی ډلې منلې ده. افغان حکومت په غور ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د عامو خلکو د وجل کېدو پیښه غندلې ده. د جمهوری ریاست د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې د عامو خلکو د وجل کېدو په پیښو کې له ککړو کسانو به د عامو وګړو د وینې انتقام اخلي. دا خبر پاڼه وروسته له هغې خپره شوه چې د غور سیمه ییزو چارواکو وویل یو شمېر وسلوالو چې ځانونه یې داعش ډلې سره تړلي بلل تېر ماښام یې 13 تنه عام وګړي وجلي دي. د دغه ولایت والی محمد ناصر خازه مشال ریډیو ته وویل چې په وجل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. غور چارواکو همدارنګ ویلي له دې پیښې وړاندې د افغان ځواکونو عامو خلکو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شوی وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د راقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي. راقه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مهم ګړ ګڼل کیږي او د بیرته نیولو هڅې د عراق په شمالي ښار موصل کې د سخت دریځو پر ضد په لویه پیمانه د کاروایي نه پس ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل دا د دوی په پلان کې شامل دي چې دواړه عملیات به په یو وخت کې ترسره کیږي. نوموړي په پیرس کې د امریکا په مشرۍ د داعش خلاف د جنگیدونکو دیار لسو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه پاس دغه څرګندونه وکړي. ایش کارټر زیاته کړه چې وار لمخې یې د راقه خار د محاصره کولو په مخه کار شروع کړی دی. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د وروستي مهم ځای موسل ته نږدې شوي دي. ملګري ملتونه وایي دوی داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه شروع کړې ده. د ملګرو ملتونو د انساني حقونو کمیشن پرون وویل چې د موسل په جنوب کې په 15 کیلومتره فاصله کې پروت یو کلی طولو النصر کې یې په ډزو ویشتل شوي خواوشه او یا لاشونه موندلې دي، خو کمیشن خبرداری ورکړی چې په خپلواکه توګه په عراق کې د ترسره شوو ظلمونو پیژندنه ستونزمنه ده. د فرانس کاله خار سره نږدې د کډوالو کیمپ چې دغه هیواد چارواکي د کډوالو نه د خالي کولو هڅې کوي پکې تازه اورونه لګیدلې دي. نن په دغه کیمپ کې د فرانسوي چارواکو د عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه کډوالو خپلو خیمو او استوګنو ته اورونه اچولې دي. د اکتوبر د 23 نیټې راهیسې د شروع شوي عملیاتو نه وړاندې په دغه کیمپ کې د 6000 نه تر 8000 پورې خلک راغونډ شوي وو چې پکې خواوشه 4000 خلک لا هم موجود دي. فرانسوي چارواکي دا کډوال د دغه هیواد نورو برخو کې هغه مرکزونو ته بیول غواړي چیرته چې بدوی ته د پناه اخیستلو لپاره د درخواستونو جمع کولو موقعه هم ورکول کیږي. او بل خبر دا چې د امریکا ایوان نمائندگان به په ایران د بندیزونو د نافذولو لپاره د انتخاباتو نه پاس رای واچوي. د رویټرز خبری ایجنسی د ریپورت تر مخه د امریکا په ایوان نمائندگان د ریپبلیکن ګوند غړي پلان لري چې په دغه هیواد کې په راتلونکي 8 نومبر د کیدونکو ولسمشری انتخاباتو نه پاس په ایران د بندیزونو قانون بیا منظور کړل شي چې ممکنه ده د وایټ هاوس سره د مقابلې سبب شي. دا تر دې دمه د مشال لیډیو خبرونه اوس ترته د اسلام آباد نه زمونږ خبریال عرب اکرم خان د کنسویبه او موسم حال اوروي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپے او 50 پیسې او په 1.10 روپے. یو یورو په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او 20 پیسې. یو درهم په 28 روپے او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 25 پیسې. یو افغان په 1 روپے او 500 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې او په یو پاکستانی روپے 2.99 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.99 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سباله په خبر بونو او کوټه کې موسم وچ وي. په خبر کې وضعیت نه زیات درجه حرارت دیش او کم نه کم 45 بنو کې دیش او یو ولس او په کوټه کې 21 او 50 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واورئ. نن په کوټه کې د دې خار پر پولیس روزنیز مرکز د برید خلاف کار بندیز دی. بلخوا د سیمې د سیاسي ګوندونو مشران وایي
تمام پادشاہ ناکام دی، خارجہ پادشاہ تو ہم ناکام تھا. خود اسٹیبلشمنٹ 30-40 سالہ کم افغانستان پادشاہ تو مسلسل پائی در پائی ناکام تھا.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په کوټه کې ویلي کامی اکشن پلان په سمه توګه نه دی عملی شوی.
پچھلے 4-5 مہینوں سے چلا رہے ہیں کہ بھئی صرف خارجہ پالیسی نہیں داخلی پالیسی اثر نو بیک کے تعین کیا.
په کوټه کې د مدني ټولنو غړو په پولیس ټریننګ مرکز ته حمله خلاف احتجاج کړی.
دلته دومره زیاتې سکیورټي ادارې دي، روسي دومره زیاتې غټې سکیورټي باوجود هغه سدي د حمله کار نه دا یو بالکل سوالیه نشان ده.
او په کوټه برید کې د مومندو سره د تعلق لرونکي پوځي کپتان روح الله پلاروای د زوی د واده لپاره تیاریاں شروع کړې وې.
دته مې کېدن کړې و بس تقریبا 3 میاشتې پس سلون میاشتې پس د لمو واده کاو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کوټه پر پولیس روزنیز مرکز د وسلوال برید پر ضد نن په کوټه ښار کې کار بندیز دی. د تیرګل په شپنه وخته په دغه برید کې یو شپېته پولیس زده کوونکي وژل شول او تر 130 زیات نور ژوبل شول. بلخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو دا پیخه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي ګرځولې ده. په دې اړه نور حال کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د انجمن تاجران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه تړلي، پر سړکانو باندې د موټرانو چلند کم دی. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په خبره سوي و بیان کې ویل سوي دي چې په تیرو دوو میاشتو دا د ترګرۍ دویمه پیښه ده په کوم کې چې په دومره لویه کچه ځاني زیان اوښتی دی. د حکومت له لوري د عملیاتو ته ادعا او برسیره صوبه د ترګرو څخه نه ده پاکه سوي. د بیانیې له مخې که د اتم اګست په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سم ګامونه پورته سوي وای، نو د تیرې ورځې ناوړه پیښه به نه وای رامنځته سوې. بلخوا ته پر دغه پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا سخت عکس العمل ښکاره سوی دی. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني غړي او د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د ناکامې تګلارې له امله پاکستان دا وخت د ترګرۍ سره مخ دی.
تمام پادشاہ ناکام دی، خارجہ پادشاہ تو ہم ناکام تھا. خود اسٹیبلشمنٹ 30-40 سال کم افغانستان پادشاہ مسلسل پائی در پائی ناکام تھا. اونن دغه ناکامیا نتیجه دغه د شمو اخو خالد وینه پندیجه کې مرتمل اول شي، او بیا خاص کر بلوچستان. یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بدقسمت صوبه ده چې دوی د پند د آبادی په بنیاد باندې ورکی، او دغه بلوچستان د لاشونه د رقبی په بنیاد، بلکې دغه را تسلسل روان چې دا کم په دا دوې میاشت کې پنځه اویا په یوه میاشت کې او پنځه شپېته په بله میاشت کې، او یوه میاشت پاکستان نه وي، او ته هر میاشت موږ دوه لاشونه ملاوړ خو ته رقم هم زیاتېږي، تر 40% هم زیاتېږي.
بل پلوته په بلوچستان کې میش زیاتره افغان کډوالو هم د تیری ورځې ناوړه پیشه د انسانیت په ضد ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د مسلم باغ د ملغګي کیمپ یو مشر ملک نادر خان د ټلیفون د لارې خپل خواشنۍ څه داسې راته څرګنده کړه.
نو بس په دې ورځ باندې موږ خپل د دې غد برید غندنه کوو، مقصد موږ ټول افغانان په دې کې له دې سره په غم شریک یو، مقصد کوم زخمیانو ته موږ له لوی پاک خدای څخه شفا غواړو، او موږ ته له لوی پاک خدای جنت ترځو جنتونه غواړو. مقصد موږ له دوه پاکستاني ورونو له ټولو هغه سره موږ ځان په خپل شریک دی بلوچستان کوم اجر دی ټول سره بولو.
دلته د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې له لوري هم د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان شوی دی، او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ولس د ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې تېره ورځ درې وسلوال کسان په کوټه کې د پولیسو و تربیتي مرکز ته داخل شوي وو. هلته یو شپېته د پولیسو زده کوونکي وژلي او د یو سل شلو څخه زیات نور ټپي
مرکز وجل شوی د پوزی کپتان روح الله مومند په مومندو کې خاورو ته سپارل شوی دی. د روح الله مومند کورنۍ له مومندو ناسه سلویخ کال وړاندې پېښور ته کډه کړې وه. د ویش کلن روح الله مومند پلار ډاکټر حبیب الله وای چې زوی یې ډېر زیات مهربانه وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د روح الله مومند له پلار او دوستانو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې د شاهنواز ترکزی دا رپورټ واورو.
د اوویش کلن روح الله محمد پلار ډاکټر حبیب الله محمد وای چې د زوی کوژده شوی وه، ولې د واده یې تابعیا کوله.
د ته مې کیدن کړی وه، بس تقریبا درې میاشتې پس سلور میاشتې پس دله مونږ واده کوو. نور دوه زامن مې دي، یو پېښور یونیورسټی کې دی او بل بی ټیک آنر کړی دی، او ودونه مې ولې نه دي کړي. نه ده نه کشران کورنۍ ورته ډېر ګرانو، د تره زامن ورته ډېر ګرانو، ډېر مهربان انسان وو.
ډاکټر حبیب الله محمد د کابل افغانستان نه د ډاکټرۍ یا ایم ڈی سبق ویلو، او دا سات په پیښور کې خپل شخصي روغتون لري. دی وای چې زوی یې ډیر تکړه او دواړو با له یو بل سره د نوي کور او د ورونو د تعلیم مشورې هم کولې.
په ارخ پلار خوښ وی چې زما زوی خنو موګټي په هم په مینه باندې هم په ژوند باندې سړي چې هر انسان خپل زوی په مرګ باندې خفګي او بیا هم په دې خوشحالي چې دې شهید شوی دی، قوم نه پاره خپل قرباني ورکړی دا په غلط کار کې نه دی مړ شوی.
روح الله محمد وکاله وړاندې په اوس کې د کپتان په څوکۍ نوکر شوی او د کوټې نه علاوه په وزیرستان کې هم د وسلوالو ضد په عسکري عملیاتو کې برخه اخیستې وه، او کلی ته په رخصت ډیر لږ وخت لپاره راته. د روح الله محمد یو ملګری احتشام وای
ماغه چې وکړه غالي په چټای باندې موږ د خپل مرګري سره څنګه کسان عمران له الله زه مخ مخات له لوڅه په چکر مو ووټینګ مو کو چې کله تلک پیټې ته دا دغه نیورز نیو مخ چې در موږ ورل ولتا خپل هغه موږ واده تیارې نه کولې هغه د پاره د کمرې د پاره سامان ما مانو کمرې دا نه سیټ کول نو ځان سر بوتلې ماته ویل چې مال په کمرې کې دغه سیټینګ کې د سیو کې ځبنه ایم
د روح الله محمد مړې په خور کې خاورو تسپارلې ولی ولس دواله د شوقدر و چې ولی کړی ته د هغه د نیکه کور ته را روان دي شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د نهي پورس د کوټه پیخه د پښتنو بلوچستانو ټولو وجنه بللې دا ویل دي چې هیڅوک باید پر دغه پیخه خپل سیاست ونه کړي د نوموړي په وینا کې پر کامي کلنلاړه نېشنل اکشن پلان سم عمل شوی وي نو د کوټه پیخه به نه رامسته کیده هغه نن په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته دا هم ویل چې د پاکستان بهرنۍ او کورنۍ تګلارې له ناکامۍ سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل د سیمینا ایوب ترین راکوي
د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خبرنن په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده د نوموړو په وینا چې د پاکستان بارانی او کورنۍ تګلاره د ناکامۍ سره مخامخ ده په کار دي چې ودې ته یو ځل بیا کتنه وسی او هغه کمزوریانې لري کړل سي چې له امله د ترګری په پیش کې زیاتوالی راغلی دی
پچھلے 4-5
مہینوں سے چلا رہے ہیں دے اومنیشن گون مشر اسفندیار خان وای چې زه د تیرو څلورو او پنځو میاشتو راځي چې غوم چې واز خارجه نه بلکې کورنۍ تګلار هم د سره څخه د کتلو اړتیا ده چې دا څرګند سي چې د بارانۍ او کورنۍ تګلارې څخه موږ څومره ګټه او څومره نقصان پورته کړی دی نقصان که ختمولای نه سو کمولای ښه سو د نوموړي په وینا چې د پاکستان د ترقۍ لپاره د افغانستان مضبوطوالی مهم دی ځکه چې د پاکستان او افغانستان امنیت د دواړو ګاونډي هیوادو په ګټه دی او د دواړو هیوادو ترقۍ او خوشحالي د یو بل سره تړلې ده د یوې پوښتنې په جواب کې د نېشنل ګوند مشر وویل چې تر څو ټول سیاسي ګوندونه په خپلو کې اتحاد او اتفاق پیدا کړی نه وي تر هغه وخته پورې د ترګرو څخه هیواد پاکول ګران کار دی هغه زیاته کړه چې د بده مرغه په زیاترو پیښو کې پښتانه وژل کیږي د دغه پیښو د مخنیوي لپاره په ګډه سره وهلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي اسپندیار ولی خان دا هم ویل چې د تیری ورځې د کوټې د ناوړي پیش له امله په کوټه کې نن دوی خپل سیاسي غونډه ځنډولې ده ځکه چې د پښتنو دا روایت نه دی چې په یو کور کې مړی پروت وي او په بل کور کې خوشحالي جوړیږي د ان پی مشر پر صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې او ویل چې د استخباراتو ادارو لومړی د ترګرۍ د هڅې اطلاع ورکړې وه نو بیا ویل د پولیسو د حفاظت لپاره امنیتي ګامونه نه پورته کړي اسپندیار ولی خان غوښتنه وکړه چې د هغه امر یا ګام پلټنه دی وسی چې د پولیسو په تربیتي مرکز کې دغه اغیزمنو کسان بل څه اوزره د تیرو لسو ورځو راهیسې ولې ساتل شوي وو د اومنیشنل ګوند مشر تیر ورځ د نواز شریف او د فوج د مشر د کوټې و دورې ته ګوته ونیول او ویل چې و دنیا تشکارا کو چې د ترګری په ضد موږ سره یو موټی یو خدا په کار نه دی چې د بې ګنا کسانو پر وینو خپل سیاست تیز کو د نومبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لوري د درنا یا پر سړکانو د ناست پاړه دی وبښتنې په جواب کې د نېشنل ګوند مشر زیاته کړه چې دوی به کله هم د غیر عیني تبدیلی حمایت ونه کړي بلکې کڅوک داسې هڅه کوي نو عوام نېشنل ګوند به په عملي توګه مخالفت وکړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
ایکسپریس ټریبیون په کوټه کې د ترهګرۍ د پیښې په اړه په یوه اداریه کې لیکلي دي چې پاکستان به یا خو د ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به یې نه کوي په نیمګړو ګامونو دا مسله نشي هواریدای په دغه اداریې مهمې برخې زموږ د همکار شاهین بنیرینا
ایکسپریس ټریبیون لیکي یو ځل بیا په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز ترهګر برید یو شپېته کسان ووژل او یو سل پنځه شپېته نور ټپیان کړه دا ښایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ لا پای ته د رسیدو نه ډیر لري دی په کوټه کې برید د استخباراتي او امنیتي ادارو ناکامي ده د ورځپاڼې په وینا بله دا خبره ډېره څرګنده ده چې په 2014 کال کې چې په پېښور کې په سکول د خونړي برید نه وروسته د ترهګرۍ پر ضد کومه قامي تګلاره جوړه شوې وه په هغې پوره عمل نه کیږي
د وزارتونو او استخباراتي ادارو ترمنځ اختلاف او د صوبایي حکومتونو لخوا د پلان په سمه توګه نه عملي کولو داسې صورتحال راولاړ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد کار په مخ نزي. په کوټه کې برید په بنیادی توګه د ریاستی پالیسۍ ناکامي ده او د دې وجه دا ده چې اسټابلیشمنت او سیاستدانان یو خوله نه دي. دښمن وخت په وخت خپل شکل بدلی او حکومتي ادارې داسې ښکاري چې د ترهګرۍ غوندې پیچلې معاملې په هواري کې ناکامه پاتې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي داسې هیڅ هڅه نه کیږي چې د سختدریزۍ پر ضد یوه مؤثره بیانیه مخته راوړل شي. د ترهګرۍ ضد قومي اداره نکټا کار نه کوي. د مدرسو د مشرانو لخوا د مدرسو د رجستریشن او د هغوی د سار سخت مخالفت کیږي. د ادارې په پای کې راغلی دي په کار ده چې له شپېتو د ډیرو ځوانانو وجنه حکومت کار کولو ته آماده کړي او کار دا دی چې ریاست تر هغرې او سخت دریځه ډلې په نهه کې د هغوی مالی مرستې وتړي او دومره بیکاره کړي چې بیا داسې تر هغر بریدونه ترسره نه کړل شي. په دې کار نه کیږي چې سیاستدانان او پوځي چارواکي د پیښې ځای ته حاضر شي، دعاګانې وغواړي او بیا ورک شي. پاکستان به یا خو د ترهګرۍ پر ضد سم جنگ کوي او یا به نه کوي. په نیمګړو ګامونو دا ستونزه نشي هوارېدی.
هم په دې اړه راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. په کوټه کې د پولیسو د روزنې پر یو مرکز شوې وروستي برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستي. حکومتي چارواکو بیا د دې حملې لپاره لشکرې جنگوي ذمواره ګرځولې. اسوسییټډ خبری اجانس په پاکستان کې د داعش په موجودیت او د حملو ذمواري قبلولو په اړه لیکل کړی دي چې آیا رښتیا هم دا برید دغې ډلې کړی دی. د دغه مقالې مهمې برخې د بشیر غواخنه.
په کوټه کې د هغې حملې ذمواري داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه واخیسته چې 16 کسان پکې ووژل شول. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې داعش د خپلې خبری ادارې اعماق لخوا د دریو بریدکونکو تصویرونه هم خپره کړي دي. یو لړپوړي پاکستانی چارواکي نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې داعش دا برید د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې له لارې کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي دا لا تر اوسه پورې واضح نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش تر کومې کچې د کوټې د غبرید په پلانولو کې دخل و. دا دوهم ځل دی چې داعش په پاکستان کې د خونړیو بریدونو ذمواري اخلي. د اګست د میاشتې د هغه برید مسؤلیت هم منلی و چې په کوټه کې په یو هسپتال کې وشو. د داعش لخوا د برید ذمواري په منلو ځکه پوښتنې راپورته کیږي چې دا ډله د عراق په موسل ښار کې په یوه درانه جګړه کې ښکېله ده. دوی په عراق او شام کې ډیر ځایونه هم له لاسه ورکړي. لشکري جنگوي چې د طالبانو او القاعده سره تړاو لري تر ډیره پر شیعه وګړو بریدونه کوي. دوی په 2012 او 2013 کې پر یو جماعت او د زده کوونکو پر بس شو بریدونه کې مشکوک ګڼل شوي وو. په هغو حملو کې د پاکستانی ریاست د ښکېلتیا خبرې هم راپورته شوي وې. اسوسییټډ پریس د کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د رپورټ یادونه کړې ده. ویلي دي چې داعش وسلواله ډله د القاعده په شان ځکه نه ده چې دوی یو ادرس او مرکز لري. د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه کولی شي چې د دوی دغه مرکز په نښه کړي، خو که داعش وسلوال د خپل فعالیت طریقه بدله او ځانونه پټ کړي بیا نو امریکا او اتحادي هیوادونه هم مجبور دي چې له دوو کلونو راهیسې روان جنگ کې خپله ستراتیژي تغییر کړي. څېړونکي وایي داعش غواړي د ځانمرګو بریدونو له لارې خپل جنگي پالیسي پر مخ یوسي او که ضرورت وو نو تر ځانمرګ برید وروسته د تیارسۍ په حالت کې وسلوال د سیمې د نیولو لپاره واستوي. د شام پاړه په واشنگټن کې د تحریر پالیسي انسټیټیوټ یو کارپوه حسن حسن وایي داعش وسلوالې ډلې د مناسبې موقع انتظار کړی دی او د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ناکامۍ څخه یې ګټه اخیستې. د نوموړي په خبره که په سیمه کې ثبات نه وي نو داعش بیا بیا له پخواني حالت څخه په قوي شکل کې راتللی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ هرې لوی پیښې وروستو د سیاسي او عسکري مشورولې په غونډه کې د امنیت جاج اخیستل کیږي. په کوټه کې د پولیسو په روزنیز مرکز د حملې وروستو هم د سیاسي او عسکري مشورولې په غونډو کې د تیرو وختونو په شان دا ځل هم د دې اعظم څرګندونه شوې ده چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو پر ضد به کوټلي کاروایي کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
مشال ریډیو چې کله د کارپوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چې په تاسې غونډو کې په شوو فیصلو څومره عمل درآمد کیږي، نو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وینا وا که حکومت په صحیح توګه په قومي اکشن پلان عمل وکړي نو بیا ورته داسې غونډو را بللو هیڅ ضرورت نشته. په بنیادي توګه چې کمی غونډې کیږي د لویو پیښو وروستو، نو مقصد یې همدا وي چې په پالیسیانو کې په عملي توګه بدلون وکړی شي. خو همیش له موږ دا کتلی دي چې په عملي توګه بدلون ډیر کم په نظر راځي. په دې غونډو کې ډیرې ښې خبرې وشي او د دې عزم څرګندونه وکړي چې ترهګري به د ملک نه ختموو او ځینې نورې فیصلې هم وکړي، خو د هغې وروستو په دغه فیصلو په مکمله توګه عمل درآمد په نظر نه راځي. نو لویه ستونزه دا ده چې په پاکستان کې په پالیسیانو په صحیح توګه عمل نه کیږي. د حسن عسکری په وینا چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي ادارې نیکټا ته د روان کال څخه فنډ ورکړی شو او ادارې اوس په څه نا څه ډول خپل کار شروع کړو، خو تر اوسه یې څه داسې لویه کامیابي نه ده ترلاسه کړې. د ذکر ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان مرکزي بینک ویلي وو چې د نیکټا لخوا ورته ورکړی شوي فهرست وروستو یې د هغه خلکو اکاونټونه کنګل کړل د چا نومونه چې د ترهګرۍ مخنیوي اکټ 1999 په څلورم شیډیول کې شامل دي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ محمود شاه وایي چې د غونډو اهمیت شته او پکې جاج اخیستل کیږي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره وړاندې چې کومې فیصلې شوې وي نو په هغې څومره عمل درآمد شوې دی.
فیصلې د اول نه شوې دي، هغې باندې د عمل کولو ضرورت وي همیشه او داسې اکسیډنټ سره په هغې باندې عمل سوا شي.
د ذکر دا چې د ګل په ماخوستن ناوخته وسلوالو په کوټه کې د پولیسو په روزنیز مرکز حمله کړې وه چې پکې 15 کسان ووژل او 140 څخه زیات جوبل کړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 12013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
اوریدونکو، نن د شورو په ورځ د پیښور افایه دفتر سرچینو ویلي افغان کډواله شربت ګلې د جالي شناختی کارډ لرلو په تور نیولې ده. د یاد دفتر سرچینو مشال ریډیو ته ویل چې شربت ګلې د پیښور له نوتیه سیمې په دې تور نیولې چې خپل او د خپلو دوو زامنو لپاره د پاکستان جالي شناختی کارډونه جوړ کړي وو او زیاتوي چې پر هغې یې تر 1419 او 1440 د پیلاندې مقدمه درج کړې ده. شربت ګله هله په 12 کلنۍ کې د خپلو شنو زړه راښکونکو سترګو له کبله نړیواله پیژندګلو ومنده چې په کال 1950 کې د نیشنل جیوګرافیک د میگزین په خپل مخ پانه د هغه یو عکس خپور کو. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
په پیښور کې د افایه چارواکي شاهد الیاس مشال لیډو ته وویل چې افغان کډواله شربت ګلې د جالي شناختی کارډ جوړولو په تور کې گرفتاره کړې ده چې اوس پیښور کې عدالت 16 ورځې په جسماني ریمانډ جیل ته ولېږله. په پیښور حیات آباد کې د افایه یا د وفاقي پلټنو ادارې ویان شاهد الیاس مشال لیډو ته وویل چې دا نادرا یا شناخت کارډونه جوړولو وفاقي ادارې کومو چارواکو شربت ګلې له شناخت کارډ جوړ کړی وو د هغې افسرانو په ضد هم کاروانی بکولی شي، چې پکې د هغې وخت نادرا کې کارکوونکي محسن احسان چې اوس د کسټم محکمه کې په پیښور کې نوکری کوي، دین علاوه پلوشا افریدی او اماد نومي اهلکاران شامل دي او د دوی په وینا دغه اهلکارانو د گرفتارۍ یا نیولو وړاندې ضمانتونه هم پل کړي دي. په 1950 کال کې د نیشنل جیوګرافیک د مجلې د سر په پاڼه د شربت ګلې عکس خپور شو چې د مخصوصو او جاذبو سترګو له وجې دغه عکس نړیواله پیژنګله وموندله. په پیښور کې د افایه ویان مشال لیډو ته دا هم ویل چې شربت ګلې د پیښور نوتی سیمینا د هغې او د هغې د دوو زامنو د جالي شناخت کارډونو جوړولو په تور کې گرفتاره کړې ده او د نوموړي په ضد یې د پاکستان پینل کوډ 409 1419 1440 سلور سوا اتش پیتو سلور سوا یو اویا او یو سل نہ دفو لاندے مقدمے درج کړی دی چې پکې د جلسازې دفې هم شامل دي. دا روان کال فروری میاشت کې پاکستانی رسنو کې خبر خپور شو چې نادرا شربت ګلی او د هغې دوه زامنو ته شناخت کارډونه ورکړي چې بیا وروسته ایف آی اے پلټنې پیل کړې. دینا علاوه دا وخت د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د لکونو خلکو شناخت کارډونه د نادرا لخوا هم په دغې لړ کې بند کړی شوي دي چې پروسو سوارې د ملک په بېلابېلو برخو کې احتجاجونه هم شوي دي. خو له حکومت وایي چې پلټنې روانې دي او چې کوم خلکو شناخت کارډونه بغیر د سوجې بند کړی شوي دي هغه به زر تر زره واپس خلاص کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي لنډ خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
په کوټه کې د تیرې ورځې د وسلوال برید وروسته د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې سوداګرانو نن هړتال کړی دی. هلته نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که نېشنل اکشن پلان سم عملي شوی وي نو دا پیښه به نه رامنځته کېده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وای د پاکستانی چارواکو هغه بیانونه غیر ذمہوارانه دي چې ګنی د کوټې د پولیسو په تربیتي مرکز برید له افغانستانه کنټرول دي. نو موړې وای دغه ادارې ناسم دي. د کوټې د پولیسو په تربیتي مرکز دغه برید کې یو شپېته کسان وجل شوي او لسلو زیات جوړل شوي وو. د خیبر ایجنسی د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر مشال لريو ته ویلي چې نن غرمه د جمرود په غونډي سیمه کې نام وسلوالو د پولیو زد کمپاین په یو ډله ډزې کړې چې په نتیجه کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د دې پیښې ذمہواري وسلوالې ډلې لشکر اسلام منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د عامو خلکو د وژنې پیښه غندلې او ویلي دي چې په دې کې د ککړو خلکو نه به د دې ظلم بدل اخیستل کیږي. د یاد ولایت چارواکي وایي وسلوالو تیر ماښام د ماشومانو ښځو په ګډون 13 تنه عام وګړي وژلې دي. په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرزد د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو اعلان کړي چې دوی د راقه خار بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پیلولو تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق په شمالي خار موصل کې د سختدریزو وسلوالو خلاف په لوی پیمانه کاروي روانه ده. د فرانس کالي خار سره نږدې د کډوالو کیمپ چې دغه هیواد چارواکي د کډوالو نه د خالي کولو هڅه کوي پکې میشت کډوالو د دې عملیاتو پرزد د احتجاج په توګه خپل خیمو او واستوګنو ته ورونه چولې دي. په دې کیمپ کې د محل خو سلور زرا کډوال میشتي.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
نن د ملک زیاتره اورسپانو خپلې ادارې په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز شوی حمله لیکلې دي. جنگ اورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې 13 ورځ شوی دغه حمله کې د شپېتو نه زیات کسان وجلې شوی او یو سلو شل جوبل شوی دي. اورسپانه لیکي چې د بلوچستان صوبې نه د 13 کلونو راهسه خبرونه را روان وو چې نه صرف کوټه بلکې د ټولي صوبې نه د وسلوالو خاتمه وکړې شو. خو د 13 څومیاشتو راهسه د ترهګرۍ ډېر لوی پیښې را مخه ته شوې چې پکې سونو کسان تا مرگ جوب لوا اوخته. ورسپانه لیکي چې د کوټه نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه لپاره ضروری ده چې د امنیت خه ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ پر ضد ټول قام متفق دي. نو زمونږ امنیتی ادارو له هم بیدار اوسېدل پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه پیښو روس د سیاسي او عسکري مشورلې غونډې وشي خو ضرورت د دې خبرې ده چې د غونډې ولو په ځای دی د امنیت لپاره کړی شوی انتظاماتو نظرسانی وکړی شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې امنیتی پلان کې د عام اولس هم شریک کړي او بیا د په دغه فیصلو عمل درآمد یقیني کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې قومي اکشن پلان او نیکټا ته د هم توجه ورکړي شي ځکه چې تر څو د یاد پلان په نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد ونه شي نو تر هغه وخت به دا قسمه پیښې رامخې ته کیږي. اکسپرس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د نړیوال مالیاتي اداره مشر کرستین لگارد د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او وی ویل چې د مالیاتی اعتبار سره د پاکستان پوزیشن د مخکنه خده. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ معیشت او د توانای بحران سره مخ دی او موجوده حکومت خپل هلې ځلې کوي خو ضرورت د دې خبرې ده چې صرف د اعلانونو کولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز برید ته کتنه کړې ده او ډیپلوماټ مجلې بیا د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د ایران د لیوالتیا په اړه لیکل کړی دی. د دواړو مقالو مهمه برخې د بوریوال کاکړ ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي په کوټه کې د پولیسو پر مرکز په برید کې وژل شوي زیاتره د پولیسو نوي برتی شوي کسانو. ورځپاڼه لیکي چې په دې مرکز کې په مجموعي توګه شاوخوا 200 پولیس زده کوونکي وو چې د چارواکو په وینا زیاتره وژغورل شو. نیویارک ټایمز لیکي په بلوچستان صوبا کې للسیز راسي بلتون پالي ډلې فعال دي، خو په کوټه او نورو هغو سیمو کې طالبان هم شته کوم چې له افغانستان سره لګېدلې دي. ورځپاڼه لیکي چې د صوبې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري مطبوعاتو ته ویلي چې دوی درې څلور ورځې وړاندې د استخباراتو لخوا خبر ترلاسه کړی و چې شایي داسې برید وسي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد یې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده، خو ښکاري داسې چې وسلوال لا هم یو لوی خطر دی. نیویارک ټایمز لیکي نه یوازې دا پیښه ده بلکې د اگست پر 8 نیټه هم وسلوالو په کوټه کې پر روغتون برید وکړ او په درځنونو کسان یې ووژل. بل پلو ډیپلوماټ مجلې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د ایران د لیوالتیا په اړه بحث کړی دی. مجله لیکي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په تیر اونۍ کې په یو مرکه کې په دې ستره اقتصادي پروژه کې د ایران د لیوالتیا هرکلی وکړ. مجله لیکي په دې پروژه کې د ایران غوندې مهم او ستراتیژیک هیواد ورګډول د چین د اقتصادي تګلارې ارزښت په ډاګه کوي. ډیپلوماټ مجله زیاتوي چې چین د کاشغر او ګوادر ترمنځ د دې اقتصادي راهداري له لارې هڅه کوي چې ټوله سیمه په اقتصادي توګه سره وتړي. د مجلې په لیکنه د چین دا اصول پاته سوي دي چې د هیوادونو ځکنیو بشپړتیا ته احترام لري او له هیوادونو سره اوږدمهاله اړیکې پالي. د ډیپلوماټ په لیکنه همدا د ایران لپاره د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د شکیلتیا یو ګټور عنصر دی.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي چې د عراق د موسل او روستو د امریکا په مشرۍ کې اتحادي ځواکونو د شام په رکه خار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف عملیات پیل کړي دي. امریکا دا هم وایي دغه دواړو عملیاتو په یو وخت پیلول یې د داعش خلاف د پلان برخه ده. د دغه ریپورت تفصیل د یوې وړې دمې تر څنګه ورو. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو ویلي دي چې دوی د شام په رکه خار کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف عملیات پیلوي. دغه خار په شام کې د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغلی دی چې په دې وروستیو کې عراقي عسکرو د دغه هیواد په شمال کې د موسل خار د نیولو په موخه پراخه عملیات پیل کړ. د امریکا دفاع وزیر ایش کارټر په پیرس کې ویلي دا د دوی په پلان کې شامل دي چې دواړه عملیات به یو وخت کې ترسره کیږي. نوموړي په پیرس کې د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف د جنگیدونکو دیارلسو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه پس دغه څرګندونې وکړې. ایش کارټر وویل د دغه دواړو عملیاتو پر یو بل پسې کېدل د دوی په پلان کې وو او له دغې لپاره کار هم اپیل کړی دی. د په دې اړه نور معلومات ورنه کړل چې د رکا د نیولو لپاره به عملیات کله پیلېږي، خو دومره یې وویل چې په دغه ښار کې به عملیات داسې پیاوړو او اهلو ځایي عسکر لخوا ترسره کیږي چې دوی د دغه کار لپاره منتخب کړي دي. بلخوا د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وای چې دوی باید یوازې د موسل خار د بیرته نیولو کامیابی ونه غړي بلکې د دغه وړاندې هم وګوري. رکا د موسل وروستو د داعش ډلې یو مضبوط او ټینګ مرکز ګڼل کیږي او کچېره موسل کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د ماتې سره مخ شول نو رکا به د دوی اخیره لوی مرکز پاتې شي. فرانسوا اولاند هم ویل باید داعش لا نه یوازې په پاک او شام کې بلکې په هر ځای کې ماته ورکړی شي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د اکتوبر تر 15مې نیټې پورې د موصل سره په نږدو کلو کې د داعش خلاف عملیات روان دي. د عراق یو پوځي چارواکی میجر جنرل حیدر فاضل وایي د دوی عسکر د موصل سره په 6 کیلومتره کې یو کلی ته رسیدلی دي. په دغو سیمو کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده او پوځي چارواکي وایي دغه نور وخت هم اخیستی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په کوټه کې ورستي بریټا په اشاره په پاکستان پر یو شمیر چارواکو غږ کړی چې له غیر ذمہوارو سرګندونو ډډه وکړي. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د بریټ په تړاو ځینو پاکستانی چارواکو د افغانستان لور ته اشاره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او په اسلام آباد کې سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې غیر ذمہوارانه خبرې او تورونه بعد دواړو حکومتونو ترمنځ ترینګل سیاسی اړیکې لا نورې خرابې کړي. په دې اړه نور حال له فرشتہ جلال زیناورو.
عمر زاخلوال وایي پاکستانی چارواکو ته نشي چې د افغانستان په اړه داسې څرګندونه وکړي چې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري وي. ښاغلی زاخلوال پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم درد تر بل هر چا ښه احساسولای سي او پر دې خوشنۍ څرګنده کړه چې له داسې خونړیو پیښو لکه په کوټه کې چې وسوه د غلطو سیاسي کړنلارو د ملاتړ لپاره کار اخیستل کیږي.
پاکستان د خوانه چې دغه په شکل باندې افغانستان د سیاسي کې د راښایانات خصوصا که هدف دې وي چې خدا نه خواسته د افغانستان د دې کې مسؤل کسان لاس ولري د دې مسؤلیت اظهار دي.
په پاکستان کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي او سفیر دا ممکنه وبلل چې شمیر هغه تروریستان به چې د پاکستان نه خاورې افغانستان ته تیر شوي او په افغانستان کې هم حمله کوي شاید داسې بریدونو په تنظیم کې لاس لري. خو د په وینا له داسې حملو سره د افغانستان د دولت په کچه د ارتباط خبره کول د خلکو د ذهنیت د مخشوشولو هڅه ده. په کوټه کې د پاکستان د سرحدي قواوو یو قومندان پرون خبری رسنیو ته وویل چې د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه د لشکر جنگوي وسلوالو حمله کړې او له افغانستانه لارښوونه ورته سوې ده. د پاکستانی چارواکو د داسې داو پړه په امریکا کې د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا بالکل ممکناتو کې دی چې دا ډلې کلشکر جنگي وي ابل څوک وي داسې سیمو کې ډېره وي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دي. خو یو بنیادي نقطه په ذهن کې اخیستل پکار دی چې اشلی د ډاکټر صاحب غنی په دور کې د افغانستان مکمله پالیسي داسې ده چې هغه دا ګروپونه نه خوښي نه ورسره کومک کوي نه مرسته. دا د پاکستان او د افغانستان د ریاستي پالیسي کې بنیادي فرق.
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه په حمله کې یو شپېته تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. په بلوچستان کې به له دې عمله 3 ورځې ملي ماتم وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوس هم هارون بچا ته غوږدو.
گورد گلا بود لمبو رنگو نیو کاری گیچی ہم دوی ددی دنیا سوچاولا دخاور یو دٹول پختنو رنگو نیو دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے سر چھیتر نظار کی حغزوان چرتوے تاسو جنازو کې قتل عام شوکنا ظلم د جماعت په درو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا تاسو زری اختیا ویلو توان چرته وی تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وی چرت دے دا کام دسڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو جنوبی وزیرستان ته چرته چې لری غرایزی سیمه ځانګړی ته سلور کال وړاندې ستانه شوی مسعود کبالیان وای چې د پوز ناسمې روی ډیر تنگ کړی دی. د دوی په خبره په سیمه کې پوزیان غیر انساني چلن ورسره کوي او د غلامانو غونډې کار ترې اخلي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د ځانګړې یو سه دونکو انصار الله مسعود دا مشکلات په دارنګ بیانوي.
ډیره هلی جاتې افرسون آباد او بیا علاقه ته واپس ولي نو میږ فوج او په اډر باندې وته وختیري شیدي کړله وختیري اکثر یې راونه وه خو هېڅ د ارمي د طرفه چې کوم مقامي ارمي دو په مې سره یې داسې ظلم شیدي کړی دی چې میږ باندې مسجدې کو ځنګل ور باندې وایي د ګانو خو خوري نو مهرباني دا وشي چې د مې سره د دغه ظلم بند شي دغه جتۍ د بند شي شناختي هر څه د میږ پاکستان دي نو له حال امې سره د خپل کوم وختي
یو بل کا بائلی شیوا جان شاہ بھی کھیل جاتوی چپاؤن پزورا کو می شناخت کر ڈونا رانا واخ لی اور بیا دے بےگار دا سے سلوک روی یارا سارا کبھی چکما دس غملو نہ بے خی دے ور چھانی بھی
قبالیانگی
حالت نامے چدمی اسمبلی دے سفران دے قائمہ کمیٹے ستر مشر مولانا جمال الدین خبر کا اغوی دا ہر ست سرنگ وغندل وار وای جنے
خبر کو می گراندی ہاں دا خدا دا رنگن ور دوک دے خال کے تو حوالہ سرا او دا جوسی والا سرا دے کو کا بندر سرا دا کوشش کا وچ دے سرا نتی ویلا و کو دے دے دا خبر او کو می سمجھ سو ہازی سرا دا دا خبر کا و
دے جنگاڑا کا بہلانو دا ہاں و ویل کدا سلوک دا رویا ختم نہ کڑائی شو بیا بچرتا بلورتا لاڑشو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د مخنیوي د کمیټې مشر وایي چې نړۍ د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د تجربو نه زده کړې ترلاسه کړي. نوموړي تیر ماښام د پاکستان خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز سره په ملاقات کې دغه خبره کړې ده. بلخوا د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان کې سږ کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال رابیا اکرم خان نورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د ملګرو ملتونو د ترهګرې د مخنیوي د کمیټې مشر جین پال د پاکستان په دوه ورځني سفر و. نوموړي سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان په دې ورځو کې د ترهګرې مخنیوي په لړ کې نمایا کامیابیانې ترلاسه کړې او همدې له وجې سخت کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% کموالی راغلی دی. د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز دا هم وویل چې پاکستان نړۍ سره د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې تجربې شریکولو لپاره تیار دی. ریډ کې د دفاعي چارو کارپو په خواني بریګیډیر اسد منیر وای چې نړۍ د پاکستان پوسټ د تجربې نه کټه ترلاسه کولی شي چې څنګه د وسلوانو نه یو علاقه واپس ونیول شي.
د ګوریږي د شروع کې موږ هم یو دوه درې کاله وکړه نو دا یو نوی سیزن په دې پوهېدو نه نو هغه کې مطلب نقصان هم شوی او هغه کې دی قبضې هم ډېرې او که خدای دې ورته یو سیستم جوړ کړو یو چې کوم یو د پلټنه یا هغه علاقې ته ځي هغه مخکې یو ځای ته ځي هغه د هغې ٹریننگ کوي چې دوی تیرا ګرو والے د دوی بل شانتي ټیکټسي نو چې د هغې ٹریننگ وي چې دوی هغې علاقې ته جنګ علاقې ته استي او نوي سیزونه یې زده کړي دي دوی سره مطلب دی چې د جګړې په نوي طریقې زده کړي نو هغه بالکل خلق تر تکولش.
د نوموړي په وینا چې پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کامیابیانه ترلاسه شوی او د وسلوانو علاقې هم واخستې شوې خو کمی اوس هم شته او د لپاره په کار ده چې خاریو کې هم د وسلوالو د مخنیوي لپاره عملیات جاری وساتل شي.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان و درېګم دسته ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شورو او زیارت پورس په تاندې هلې خبرونه کې اوریدل شي. اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. د ښځو د حقونو تر لاسه کولو لپاره په ټولنه کې د دینی عالمانو د رول تر عنوان لاندې په جلال آباد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې ګڼ شمېر دینی عالمانو او مدني فعالانو پکې برخه اخیستې وه. دغې سیمینار ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د سې شمې پورس په ننګرهار کې د ښځو د مهارتونو د زده کړې او تحقیق موسسې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو په لار کې د دینی عالمانو د رول تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې پر دینی عالمانو سربیره پکې یو شمېر ښځینه او نارینه مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر فضل واحد صافي د سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا کانفرنس یا ورکشاپ مونږ په دې خاطر جوړ کړی چې دغه علما کرام رول د ښځو په حقونو کې چې اسلامي او شرعي حقونه دي په ټولنه کې هغه څنګه تطبیق شي او رایج شي او خلک دغه د شرعي او اسلامي حقونو ته ژمن پاتې شي او ښځو باندې تاوتریخوالی کم شي نو په دې غرض دغه غونډه مونږ نن رابللې ده او بحث پکې
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکۍ شینواري له دینی عالمانو وغوښتل چې د اسلام له نظره د ښځو حقونه خلکو ته بیان کړي.
د مولوی صاحبان نه مې هیله ده چې لکه د ښځو حقوق مثلا د ښځو میراث حقوق په بدو کې ورکول تاوتریخوالی دغه ټول باید د منبر د لارې خلکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مسؤل عبداللطیف ملشینواری وایي که دینی عالمان خلکو ته د منبر له لارې د ښځو حقونه په سمه توګه په ګوته کړي مثبت اغېز لرلی شي.
دینی علما په یو مذهبي وروسته پاتې ټولنه کې چې زموږ افغاني ټولنه ده ډېر رول لري ځکه دوی مړي ژوندي کې په منبر باندې په عامو غونډو مجالسو کې کولی شي چې د ښځو د حقونو په باره کې خاصتنه حقونه چې اسلام ورکړي هغې باره کې او د هغې په تطبیق کې ښه رول ادا کولی شي خو چې علما یې د زړه نه وغواړي.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی په ملای امامانو غږ کوي چې ولس ته د منبر له لارې د خزو د حقونو په اړه په هاوی ورکړي.
مشکل دی کړه چې خزو ته حق نه ورکول کیږي یو خو ځینې خلک د خزو په حقوقو نه خبر دي او کشیر ته ځینې نه خبره نه دي خبر دي نو بیا هم د پښتنو بعض دونه دا شي دي چې کشیر ته خزا یا لور خپل حق وغواړي دا یو عار ګڼي چې لور څنګه میراث اخلي دا شي نور مسائل د ننګرهار علما د افغانستان علما د منابرو د لارې نه د ښځو حقوق په صحیح شکل باندې د دې وضاحتو کې
د یادولو ده چې لا هم په اکثره پښتون میشته سیمو کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ هم د هغوی حقونو ته قایلې نه دي بلکې هغوی ته حق سپارل ورته د شرم او آر خبره ښکاري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
د مشال تر څنګ سې اوریدونکو د کراچۍ په کلیفټن سیمه کې تر یو پل لاندې د یو غیر سرکاري ادارې لاړه د بیوزلو ماشومانو لپاره وړیا سکول پرانستل شوی دی چې په کې لږ تر لږه 400 ماشومان هلکان او جنکۍ بنیادي زده کړې ترلاسه کوي. د دې سکول د چلوونکو په خبره د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په یاد کې دا سکول جوړ کړی دی چې مقصد یې یوازې هغو ماشومانو ته تعلیم ورکول دي چې وس نه لري او په لارو کوڅو یا ډیرانونو ټولوي. په دې اړه نور حال له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
دا ښوونځی د کراچۍ ښار په کلیفټن سیمه کې د عبدالله شاه غازی د قبر سره خواته د دوو سړکونو په منځ کې جوړ کړی شوی دی او هر ورځ تر 3 ساعتو پکې زده کړې روانې وي. د دې ښوونځي چلوونکي او د غیر سرکاري سازمان اوشن ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده انفاس علی شاه زیدی وایي چې دوی داسې دوه نور ځایونه هم لري، خو په خصوصي توګه دغه سانګۍ د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم پرانستې ده چېرته چې ویډیا زده کړې ورکوي.
د فوټ پات سکول دا منصوبه مونږ د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته شروع کړې وه چې مقصد یې هغه ماشومان چې کله په ژوند کې ښوونځي ته نه دي تللي هغوی زده کړو ته رابلل دي. دا هر څه په اصل کې د ای پی ایس د پېښې ماشومانو ته پرزونې وړاندې کول دي. دا رنګ منصوبې زموږ په 3 ځایونو کې روانې دي او دا عبدالله شاه غازی څانګه ده چې پکې د 300 نه زیات ماشومان سبق وایي. په دې ښوونځي کې د باجوړ دلبر هم زده کړې کوي چا چې به د دې وړاندې د پلاستیک تیلې راټولولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې 12 کلن دلبر وویل چې هغه خوشاله دی ځکه چې د دې وړاندې ښوونځي نه لیدلې، خو اوس دلته د راتلو په برکت یې نه یوازې خلیکل زده کړي بلکې لوست هم کولی شي. د دې ښوونځي د مشر انفاس علی شاه په وینا چې دوی نه یوازې ویډیا زده کړې ورکوي بلکې دلته راتلونکو ماشومانو ته پیسې، خوراک، ویډیا کتابونه او جامې هم ورکوي.
۵۰ روپیز
هر بچه کو دیتے ہیں. دوی ماشومان له ۵۰ روپیز او ویډیا خوراک ورکو. د سره سره چې ماشومان سه هم غوښتنه کوي هغه ته ورکول کیږي. د ماشومانو جامې هم ویډیا دي او ډاکټر ته د بوتلو اسانتیاوې هم شته. زموږ سره په دې سکول کې د 5 کلن ماشومانو نه واخله تر 19 کالو د عمر پورې علاقان او جنکې زده کړې کوي. دا ټول هغه ماشومان دي چې تاسو په سړکونو، په مزارونو، د ګاډو په صفا کولو، خیرات غوښتلو یا په ډیرانونو خزلې راټولولو کې پوخت وینه. موږ ته هم دا ماشومان راځي. دا ښوونځي د غرمې 12 بجو نه تر 3 بجو پورې روان وي او هم په دغه وخت کې د سړک پر غاړه د چندې د پاره یو بکس هم پروت وي. د چلوونکو په وینا چې دوی سره کومه لویه اداره مرستې نه کوي بلکې په ولسي چندو او د خپل ځانه د مالی مرستو د لارې دوی دا ښوونځي چلوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا مهم خبرونه زموږ د همکار منور شان اورو.
په کوټه کې د تیرې ورځې د وسلوال برید نه پاس په بلوچستان کې د صوبایي حکومت په اعلان درې ورځنی ویر نمانځل کیږي چې ترڅنګ یې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې سوداګرانو نن هرتال کړی دی. هلته نن په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل که نېشنل اکشن پلان سم عملي شوی وي نو دا پېښه به نه رامنځته کېده. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای د پاکستانی چارواکو هغه بیانونه غیر زموارانه دي چې ګنې د کوټې د پولیسو په تربیتی مرکز برید له افغانستانه کنټرولې ده. نوموړی وای دغه داوی ناسم دي. د کوټې په دغه برید کې 16 کسان وژل شوي او لسلو زیات جوړل شوي وو. د خیبر ایجنسی د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت الله وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه د جمرود په غونډي سیمه کې وسلوالو د پولیو ضد کمپاین په یو ډله ډزې کړې چې په نتیجه کې یو کارکونکی وژل شوی دی. د دې پیښې ذمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې منلې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور ولایت کې د وسلوالو مخالفانو له لوري د عامو خلکو د وژنې پیښه غندلې او ویلي دي چې پکې له ککړو خلکو بعد د ظلم بدل اخیستل کیږي. په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یوناما هم د دې پیښې غندنه کړې ده. د غور ولایت چارواکي وایي وسلوالو تیر ماښام د ماشومانو ښځو په شمول 13 تنه عام وګړي وژلي دي. په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د راقه ښار له داعش وسلوالې ډلې بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې هم له یادې وسلوالې ډلې د موسل ښار بیرته نیولو عملیات روان دي. او د فرانس کالې ښار سره نږدې د کډوالو کیمپ چې دغه هیواد چارواکي د کډوالو نه د خالي کولو هڅه کوي، پکې میشت کډوالو د دې عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه خپلو خیمو او استوګنو ته اورونه اچولي دي. په دې کیمپ کې دا مهال خواوشا 4000 کډوال موجود دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، د خبرونو ویان منور شاه، زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونم په خیر.